السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام شپک بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار ساک مری بهم لما سره وي اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصره او شننه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کی تحریک تحفظ سے آئین پاکستان پر اسلام آباد کے خپل احتجاج پائے تھا رسولے پڈیرا اسماعیل خان کی پبرید کی دعا تنا وشل شوی او پر جینیوا کی د اوکراین جگڑے پڑا غونڈا شویدا. د خبرونو تفصیل د پاکستان په پارلیمان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نن د پخانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د روغتیا د اندېښنو په اړه د خپل پنځه ورځنی پرلت د پای ته رسولو اعلان کړی دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشرانو غوښتنه کړې ده چې پاډیالا زندان کې د بندي عمران خان شخصي ډاکټرانو خپلوانو ته د لغ سره د لیدو اجازه ورکړل شي. په سینټ کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشر علامه راجا ناصر عباس، په قومی اسمبلی کې اپوزیشن مشر محمود خان اچکزی، د پی ٹی آئی مشر گوہر علی خان او عمومی منشی سلمان اکرم راجا د پرلت ختمول اعلان د سپریم کورٹ د ودانې بهر د عمران خان د قضیو تر اوریدنو وروستو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړ. تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشرتابه او غړو د فبروري له 13 راهیسې د راولپنډي پډیالی زندان کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خراب روغتیايي حالت او لاغ سره په ملاقاتونو د بندیز پر د پارلیمان مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. تحریک په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې لیکلي وو تر هغه چې حکومت د پی ٹی آئی بنسټګر د درملین لپاره د اسلام آباد په شفا روغتون کې نوي بستر کړي پرلت ته به دوام ورکوي. بلخوا وفاقي حکومت غورسنګ ته ډاډ ورکړی وو چې د عمران خان صحت او درملنې ته پوره پام کوي. پولیسو ویلی چې پډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسٹم یو چارواکی او یو پولیس والا وژل شوی او او دو پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا پیښه بیګا مسخوتن هغه مهال وشوه چې بسلوالو د یارک تانې او ورسره نږدې د کسټم دفتر په ګاډو ډسې وکړې. پولیسو ویلی چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د برید سیمواری لا چا نه ده منلې. په بلوچستان کې د تراګری ضد پولیسو ویلي چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال 14 مشکوکه وسلوال وشلې دي. سی ٹی ڈی پولیسو نن په بیان کې ویلي دي چې د فبروري په 18 د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال 8 وسلوال وشلې دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال شپږ مشکوکه وسلوال وشل. د سی ٹی ڈی پولیسو دا نه دي ویلي چې د وشل شو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی او نه هم کومې وسلوالی ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداري ورکړی دی. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې د فبروري له 14 تر 20 پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجود ده. په وړاندوینه کې په لویدیځو جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه لادي حد څخه زیات اټکل شوې ده، خو پکې دا هم ویلي شوي چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي چې د اوسطن په پرتله وچې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پرستیو کې بارانونو سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی، خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجودې دي. بخنه غواړم په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجود دي. بلخوا د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف ویلي چې د جنیوا د مذاکراتو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې وي. بل لوري ته امریکایي چارواکو لخوا د دې دوه ورځنیو خبرو د نتیجو په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ په جنیوا کې د دویمې ورځې خبرې شاوخوا 2 ساعته وروسته ختم شوې. د فبروري په 13 یعنی نن د خبرو اترو پای ته د رسېدو وروسته د مسکو استازي ولادیمیر میدنسکی ویل چې مذاکرات مشکله خو پکې د راکړې ورکړې خبرې وي او لدی رستو به نورې غونډې هم کیږي. تیر ورځ په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ استازي سټیف ویټکوف ویلي وو چې په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د فبروري په 18 او 13 د جنیوا غونډه کې د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره په دوو تر ټولو مشکله خنډونو چې د ځمکو قبضې او امنیتي ضمانتونه یادیږي باندې متمرکزه وي. او د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام سیالیو کې نن د پاکستان او نامبیا ترمنځ لوبه وشوه. پاکستان نامبیا ته د 200 رنزونو هدف ورکړی وو خو هغه د هدف پوره نه کړی شو او پاکستان په یو سل 2 رنزونو لوبه وګټله. له دې وړاندې د متحده عربي اماراتو او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي شوې وه چې جنوبي افریقا په 6 وکټو وګټله. نن به درېمه لوبه د هند او هالند ترمنځ وي چې ټاکل شوې د پیښور په وخت ماخام په پګنیمو بجو پیل شي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ د مشال ریډیو اپلیکیشن لالارې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف غړو د عمران خان د روغتیايي حالت پړه احتجاج ختم کړی دی. الته په خبر کې د خصوص ستونزو اوریدو لپاره آزاد غونډه یا کلی کچهري شوې ده.
زمونږ پراپرټي مسله ده، لافل اونر مونږ یو کنه، خو بس دلته کې دا انتظام ډیر خراب دی. شا سره چې زمونږ ریکارډ وي، دوی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خي، فایلونه پټي مونږ نه.
په باجوړ کې د فبروري په 14 د شوي چاودنې وروستي حال به واوري.
نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کلي دي او ډیر زیات خپه دي.
او د پیښور اوسیدونکو وایي چې د روښې لراتلو سره سم ګراني هم زیات شوې ده.
ګراني غوړی راځه دا یار، به انتهایی ګراني ده یار، غریب سړی ډېر ټینشن دی یار. جی هغه تیر کال چې کوم سودا منګوړی ده کنه، هغه سودا چې کوم دی اوس چوڑې نو 1500 روپے پر اخو کې راغله.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان په خاني زنداني وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د دی پی د تی بی اسانتیاو برابرول لپاره د مخالفه ګوندونو اتحاد یعنی تحریک تحفظ آئینی پاکستان لخوا د پارلیمان په ودانۍ کې د 13-15 ورځو راهیسې روان پرلت پای ته رسیدلې ده. بلخوا د کرکټ نړۍ 14 مشهوره لوبغاړو د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو لیک لیکل دی چې د عمران خان د روغتیا په اړه رپورټونو باندې ورسره اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه د سمدستي طبي معاینې غوښتنه ترې کړې ده. راشد خټک پی رپورټ لري.
د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د طبي اسانتیاو برابرولو لپاره د پارلیمان مخې ته کېنولې پرلت ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان په 13 فبروري په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشرانو علامه راجا ناصر عباس، محمود خان اسکزی، بریسټر گوهر او سلمان اکرم راجا وک. علامه راجا ناصر عباس په دې مهال اول چې د عمران خان د ناروغ سترګې وضعیت ښه شوی دی او روژه هم راغله، ځکه دوی خپل پرلت پای ته رسوي، خو هغه غوښتنه وکړه چې د عمران خان شخصي ډاکټرانو ته د اجازه ورکړل شي چې د هغه معاینه وکړي. تحریک تحفظ آئین پاکستان د خپل پرلت ختمولو اعلان په داسې مهال وکړو چې د کرکټ د نړۍ 14 مشهورو پخوانو لوبغاړو او د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو پرانیستی لیک لیږلی دی او د عمران خان د سمدستي طبي معاینې غوښتنه یې کړې ده. د لیک په لیکونکو کې د کرکټ مشهور پخوانی لوبغاړي سنیل گواسکر، کپل دیو، کلایو لایډ، ایلن بارډر او سٹیوا شامل دي. د کرکټ ته پخوانو لوبغاړو د لیک د ارزښت په اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې په عملي توګه خو به د دې لیک ډیر اغیز نه وي، ځکه چې حکومت ته تحریک انصاف او د پارلیمان د غړو احتجاج ته هم څه اهمیت ور نه کړو. البته د دې لیک یو علامتي اهمیت شته.
عمران خان ایشو چې کوم دا هغه یو انټرنیشنلایز شو دا خبره. د دنیا په تاریخ کې پهل اصل کیږي چې د یو گیم سره چې کوم ریلیټډ خلک ته د غیغه چې کوم کیپټن دی چې کوم ورلد چمپیون پاتې دی هغه چې کوم دی هغه یو سړی دی لپاره आवाज اوچت کړی دی او هغه چې کوم دی کنه یو حکومت ته خط لیکل دی چې هغه سره د انصاف وکړي شي هغه ته د میډیکل ټریټمنټ لپاره د ډاکټر غا ایکسس دی ورته مهیا شي چې څومره اوسه پورې لکه پی ټی آی احتجاج کړی دی یا پی ټی آی چې څومره ګورنمنت پریشرایز کړی دی یا نور هم چې کوم ایون عالمی ادارو هم په دې باندې کنسرن شو کړی دی لیکن حکومت په دغه باندې څه فرق نه راغلی.
په اډیالا زندان کې بندي عمران خان په اړه د هغه د کورنۍ او د ګوند د غړو ادعا ده چې د تیرو درې میاشتو راهیسې دوی ته د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او د هغه د ښی سترګې دید هم کم شوی دی. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر رسنیو ته ویلي وو چې د جنورۍ په میاشت کې عمران خان د سترګو د معاینې دپاره په اسلام آباد کې د پیمز روغتون ته د لږ وخت لپاره لیږدول شوی وو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریکارډ د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه هڅې هم ښه نه دی ځکه د کرکټ ته پخوانو اتلانو لخوا د بشري خواخوږۍ په بنسټ د عمران خان دپاره د اسانتیاو غوښتنه به هم ډیر ځای و نه نیسي.
د هیومن رایټ چې کوم ریکارډ دی یا د صحافت آزاد صحافت چې کوم ریکارډ دی د عدلی چې کوم ریکارډ دی په دې کې د پاکستان نمبر دغه 130 133 135 دغه کې راځي په دې هیڅ اثر نه غورځيږي. یو خدای چې چرته ریکارډ یې ښي چرته په دې خبرو پیسې اثر کیږي په چا باندې نو زما په خیال باندې په دې به هیڅ اثر نه هغه د عدالت فیصلې دي د هغې لاندې لکه کنویکټډ دی ظاهر خبره د هیومنیټیرین اپیل د لاندې خو د عدالت فیصله او هغه چې کومه کنویکشن چې کومه دي دا خو نشي بدلېدی او اسې هم جنرلی دا کومه چې خبره به وکړه چې د پاکستان سره داسې خاص ټریک ریکارډ هم نه دی چې په دې خبره به پروا وکړي چې یاره دا خو ګوره تو دا خو زموږ بدنامي وشوه.
د عمران خان د سترګو د ناروغۍ په اړه د خبرونو خپرېدو نه پس د سپریم کورټ په امر د ډاکټرانو یوې ډلې د هغه معاینه ترسره کړې وه او د حکومت لخوا سپریم کورټ ته وړاندې شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د هغه د سترګو دید او یا سلنه ښه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO Willie.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسوس تا یو رپورٹ طرف تا پا پی خور کی دا خصو لپارا اساد غنڈے یا کلی کچہری جوڑا شوی و پرون دا پی خور باچا خان چوک ڈسٹرک کانسل حال کی دا غنڈا دا خیبر پختونخوا محتسب او سیلین تسامی پا ہمکارے جوڑا شوی و او گنشمیر خصو پا کی گڑون کڑے و دوی پا خپلو مشکلات و خبری اکڑے چی پا کی دا وراثت او جائیداد شخڑی حاک مہر او دا غسیزن نور استنزی شاملی بی پا دیڑا نور تفصیل د اسما گل په رپورٹ کې اورو.
د خزو لپاره په خبر ډیسټریکټ کونسل حال کې تابعیه شوی دغه آزادی غونډې ته راغلي خواسکونکې سیده فرزانه جهانگیر مشال ریډیو ته ویل چې د پلا نیکه په جایداد یې ځینې خپلوانو لتیری ډیر مودې راهسي قبضه کړې ولې تر دې د ماده ډیرو هڅو باوجود په دغه جایداد ترلاسه کولو کې بریالی شوی نه ده. خو هغه وایي چې د دې آزادی غونډې سره یې دغه هیله پیدا شوی چې ستونزه به یې د هواري په لور روانه شي.
زمونږ پراپرټي مسله ده، لافل اونر مونږ یو کنه، خو بس دلته کې دا انتظام ډیر خراب دی. شا سره چې زمونږ ریکارډ وي، دوی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خي، فایلونه پټي، مونږ نه پیسې غواړي. ډیر لانجې دي. نن رومبه زل دې رالم کلی کچہری کې
پر عین وخت واجد خان نومې خاص گزار چې سره لخپل مور دغه آزادی غونډه کې شریکو مشال ریډیو ته ویل د مور خپلوان یې نه غواړي چې ورته په جایداد کې برخور کړي ځکه له تیرو دوه کلونو راهسې پرې مقدمه کړي او عدالت ته راځي.
ان شاء الله امید کوم دې ته نه الله به کې چې یو شي تقریبا دو سال کوشو چې زمون کیس روان دی، پاغه باندې خبرې کیږي ډېر پرمن طریقې سره اوسه پورې وشلو. ان شاء الله دا اوس خو هایرنګ وشي جی دیوې چې یره تاسو سره به تاسو دل پخپله دوباره رابطه کوي.
پیښور ډیسټریکټ حال کې د خیبر پختونخوا محتسب او ضلع انتظامی په همکارۍ را جوړ شوی آزادی غونډې ځینې شریکوالو وویل چې د صوبایي محتسب له فیصلې وروسته بیا ضلع انتظامیا په غوره توګه عمل درآمد کولو کې شاته کیږي. خو مشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور ډیپټي کمشنر ثناء الله خان مخې ته کیښوا نو په ځواب کې نوموړی وویل
خبره بالکل نه چې ډیسټریکټ کمشنر په عمل درآمد نه کې مونږ پابند یو، د کورټ چې څه فیصله راشي څه ډیسیژن راشي مونږ پابند یو، هغه په مونږ په خامخا عمل کوو. دا خبره چې داخله کې اخی آئی ڈونٹ نو چې په کم بیس باندې کوي موږ زپخپل باندې زما ټول ای سیز او تحصیلداران او پټواریان ټول ملته راوختي دا یې مقصد دا چې کم کمزې کې څه رکاوټ یا څه وجه نه چې هغه موږ مخامخ په موقع باندې ډایرکشن ورکو او دا چې څومره فیصلې دي د امپلیمنټیشن موږ زر تر زر کمپلیټ.
د پېښور ضلع انتظامی د چارواکو په خبره پېښور کې د خلاص غونډې مقصد ښځو ته ورپېښې ستونزې اورېدل او د هغې حل لټول دي چې ټولنه کې ښځې هم خپل جایز حقونو ترلاسه کولو کې بریالی شي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو اور عیدن کا تاثر ورسوس تا یوبل رپورٹ طرف تھا. دا پاکستان فوج ادا کرے دا چپا جوڑ کی دا فیبرری پش پڑا سما پہ یو ایم نتی پوستی دا وسلوالو پبری دا ڈز پا تبادل کی دولس وسلوالو یول سر تیری وشل شوی دی. دا پوزا ماری کو سانگے دا فیبرری پا ولسما پہ یو خبر پانا کی ویلی وچ وسلوالو دا فیبرری پش پڑا سما مخام غختل چپا جوڑ کی دا یو ایم نتی پوستی کمر بند مات کری خود چی مخیونی ولشوان اغی لبارو دڈک کاری دا پوستی لدی وال سره بجنګ وو. پوسټانه دی ویلی چې وشل شوی وسلوال لکه میډل سره تړاو درلودو خو دومره لیکلی وو چې اغي د فتنه الخوارج غړي دي. د پاکستان فوج زیاتره وخت د فتنه الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل لپاره کاروي. تر اوسه ټي ټي پی د پدې اړه خبرګون نه دی خولې او نه هم خپلواکو سرچینو د پوسټ داوه تصدیق کړي دي. دا چې د دې سیمې اوسیدونکو د برید پاړه سوای شانواز ترګزی په داري پورت جوړ کړي دي.
د باجوړ په نعمت خان کلی کې د چاودین وروستو مقامی خلک په یاره تراحه کوي. نعمت خان کلی محمود کې په 14 فروری ناوخته ماسخوتن په ملنګي مدرسه کې چاودنه شوه. هغه کې یو لس د ملیشیز ځواکونو غړي وژل شو. ولی په دعوه کړې و چې دوی هغه ته 12 وسلوال هم وژلي. دغه پیښې نه وروستو هغه ته عمومي خلک څه احساسوي؟ مشال ریډیو ته د عمر محمود اوسیدونکو خالد خان وویل خلک ډېر په یاره تراحه کې دي.
من یو 5 کیلومتر ریډیس کې هر یو کور ته دا اندازه شو چې را د دمکه زمون په کور وشه ځکه چې د دروازې د کورونو ما چې وی دي شیشه ما چې لره لره په دا واسطه لري دین له وته تاسو په پتی چې د زمون په علاقه کې اپریشن مو شو تمو دا وړاندې خلک به کورم شو کړي خلک وکړي له خو دا هغه اپریشن مو ته پیدا دا ونه شو چې کم دلته هغه ګروپونه دي هغه اوس موجود دي او کاروایان هم کوي. دغه یو غټ مثال دی د بلوچ د پیکر شوی ده. دین علاوه ګرځي خپل هغه پرزیدنت موجود دی. نو خلک ډیر د یو وجبه پوزیشن ساده ویره تر حصہ او د غیر یقین صورت حل سم مقام وخت دی.
دغه 14 کې د مدرسې سره نږدې د یو کور درنګې دوه دوه یو ماشوم مړ شو او و ته نه نور تخمین شو. د مقامی خلکو په خبره دغه مدرسه شاوخوا لس او یا زیات کاله وړاندې د وسلوالو ولقه کې وه. هغوی پکې اوسېدل خو د عسکري عملیاتو نه پس هغه ته بیا د ملیشیو د پولیسو غړي میشت شو او دغه ځای داسې وګڼل شو چې ګوندې ده د سیکورټۍ کومه پوسته وي. دا چې عام خلک بازارونو ته وتلي د باجوړه خبریال بلال یاسر وای خلک د کورونو نه هم ډیر کم وتلي. یوه وجه د روجي هم ده خو غټه وجه د نعمت خان کړي د پیښې د وجه د یارې ترې خورېدل هم دي.
او خود دې واقع دهشت ډیر زیات او ټول باجوړي په غم کې کړکلې دي. بازارونه شړ دي. زه چې خپل وس کارځې تر اتلم نو په سړکونو باندې ټریفیک نشته دي. خلکو کې ډیر زیات خفګان خور دي. موږ چې څومره د خلکو سره ملاو شو نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کله دی او ډیر زیات خپه دي.
باجوړ کې دغه پیښنه یو ورځ وړاندې په سالارتو سیمه کوم یو داسې ګولې چې یو ماشوم کور ته وړي و خو هغه کې بارود وو. نو هغه ورته زیدل یو ماشوم پکې مړ او ګڼ نور پکې زخمیان شوی هم وو. د باجوړ پولیسو په تیر وختونو کې ویلي چې دوی د عسکري ځواکونو په شمول شاوخوا هر ورځ هغه ته په مشکوکو ځایونو تنانو او د شایانو ضد عملیات هم کوي او دوی ژمن دي چې امنیت باور کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې لروجه سرسم د پیښور د خوراکي شیانو په مارکیټونو کې ګڼه ګڼه زیاته لیدل شوې ده. خو د مشال ریډیو خبریال وایي ته سخکاری چې د ګرانې له وجې خلک زیاته سودا نه اخلي. زموږ همکار وسیم سجاد په دې اړه په پیښور کې لسنې کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې ده.
دا په پیښور ښار کې د خوراکي توکو لپاره مشهور د رامپورا گیټ په نامه یاد بازار دی. د روزي راتلو سره سم دلته ګڼه ګوڼه ده. خلک هڅه کوي چې د میاشتې لپاره د خوراکي شیانو ذخیره پورته کړي. خو رامپورا گیټ ته ورغلي ولس د سوداګانو د لوړو نرخونو ګیله کوي. دغه بازار ته د اخستلو په غرض د مومندو نه عمران خان ورغلی و. نوموړي د تیر کال په حساب سخ کال د ډېرې ګرانۍ ګیله کوله.
ګرانی غوړې راځي ته یار به انتهایی ګرانی ده یار. غریب سړی د ډېر ټینشن دی یار. جی هغه تیر کال چې کوم سودا مونږوړې ده کنه هغه سودا چې کوم دی اوس چوړې نو زر 1500 روپۍ پر اخوا کې راغلی.
رامپورا گیټ بازار په ټول پیښور کې د وړو چینو او غوړو سره سره د نور خوراکي شیانو لپاره په صوبه کې مشهور دی او د روژې اختر او نور مذهبي او کلتوري دودونو نه وړاندې د بیلابیلو سیمو خلک ورځي او د نورو بازارونو پر ضد پر ټیټو بیو سوداګانی کوي. خو سخ کال ډېری دکاندارانو د گاګ د اخستو په توان کې د کمښت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه بازار کې د غوړو چینو او وړو دکاندار جان محمد د بازار د حال په اړه مشال ویډیو ته وویل.
کړه هوجی ډیره د خصو زور د چانیشته جی هر شی ګران دی هر شی د غریب د وسه بار دی سبو کی کوئی سړی په مخ کې موږ نه پر اس کو پارسل جو سړی مالدار خلک او دړې وړي ساري علی ګوري جلسی او جوړې سونه کړه لارې بند او کله بازارونه بند او دا حالت دی. بس غریب روز تر وځه پلان دی روان دی جو کی تو بس ترقی ہونے کوي بس له تیرې نو جی سبو ګدا چې پاک الوتو ګوري خجامې بمونه چې
پرامپورا بازار کې ډیر خلک وو. خواخستونکو د سودا په نرخونو د دکاندارانو سره بحثونه ګرم کړي ول. ډېری وختونکو او پلورونکو د ناسم سیاسي حالاتو او په ملک کې د روان اقتصادي ستونزو ګیله کوله. د رامپورا بازار د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال ویډیو ته په بازار کې د روانو حالاتو په اړه وویل.
ګرانی ډېره سخته چا بچې شل زر روپۍ روړي نو پاغې به دو بوره جینی به واغشته یو بوره به اوړم واغشته غټه او دو یو ټیم وړي به واغشته توری جید آر سی سامانو بے واقشتم اوز چی شل زر روپے روڑی نو دو سی زپی نکی گی دا تو زر روپو چی نشوا او دس دیار لسول زر روپو یو بورای شوا نو غوڑی با کم زین آلی مسالہ با کم زین آلی نور سامان بے چرت آلی دل تا بل کال تا اڑو تیلا پا دیار لسو روپے وا اوز آقا دا اڑو تیلا پا تیوی سو اصل کم دری زر روپے دا نو سونا فرق را ہوں دا غزیر جنو بورای پشپک زر روپے وا اس پونیم زر روپے دا زیر غوڑو ٹیم پا خواہ خارزانو دغه تیر کال تقریبا شپږ زرو ته رسیدلی وو. اوس بیا پاته زره اووه سوه روپیا نه هزار روپیا ټیم شو نو کوم ځای نه پوره کیږي.
د پاکستان شماریاتو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د 2015 او 2014 کلونو په موده کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 3.3% وه. د 2013-14 پورې بېوزلي نور هم کمه شوه او 1.5% ته ورسېده. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې د بیوزلۍ یا ګرانۍ کچا 23.8% لوړه شوې ده. په پیښور کې میشت صحافي او شنون کې لحاظ علي د پاکستان د ګرانۍ او د خلکو د اخستو په توان کې د کمۍ په اړه مشال ویډیو ته وویل.
د ګرانۍ دا لړۍ یک جهتی نه ده، دا کل جهتی ده او هغه د عام سړي براه راست اثر چې کوم په قوت خرید باندې غورځول دي، ځکه چې د هغه ګټه چې کوم مخ کې و دا هغه ګټه کې په هغه فیصدی اضافه نه ده شوی. په کومه فیصدی باندې چې د ګرانۍ اضافه راغلی ده او د دې نه علاوه کومنګ په تیرو فقط د 15 کالو اشاری رو باسو نو د ګرانۍ سره سره د بیروزګارۍ شرح هم چې کوم دی هغه سیوا شوې ده. د دې وجنا دغه وجوهات دی چې د عام سړی د وس نه دا شی خوردونوش او ورسره د بجلی او د دې قیمتونو د ادایګۍ چې کوم دی په هغه کې هغه مشکل کړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د سیاسي اقتصادي او سیکیورټي چیلنجونو څخه تیریږي او حکومت وخت پر وخت اولس ته د اقتصادي حالاتو د سمیدلو باور ورکوي. خو په پیښور کې د خوراکي توکو کاروباریان او خستون کې دواړه حالات سم طرف ته د لیدلو امید نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا ورسوس دا یو بل رپورٹ طرف تا نړیوال بینک او دا پاکستان شماریات او ادارې پر استیو کې پخپل رپورٹ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د لیک لوست شرح درې شپېته سلنه ده او دا په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2023 او 2025 کال په اړه په یو رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې پر استیو سو کلونو کې د لیک لوست شرح نور هم ټیټه شوې ده. شنون کی بیا وای چې د لیک لوست د شری کموالی بیلابل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. عصمت علي شاه په رپورت لري.
نړیوال بینک د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو اف سټټیسټیک په خپل ګډ راپور کې وای چې پاکستان کې د لیک لوست شرح درې شپېته سلنه ده چې دا په جنوبی ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 سروي کې وای چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د لس کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې شپېته سلنه و. د نړیوال بینک د راپور لمخې لوستې کس هغه چاته ویل کیږي چې عمر یې لس کاله یا تر هغه زیات وي او په ساده عبارت پوهېدل شي او یو ساده جمله لیکل شي. د نړیوال بینک د معلوماتو لمخې په جنوبی ایشیا کې تعلیم تر ټولو لوی کچه په مالدیب کې ده، کوم چې د 98 سلنه سیوا ده. له هغې وروسته په سریلنکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې لسوار لسو کلونو راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په خیبر پختونخوا کې د 30,000 سیوا د استادانو او 14,000 سیوا د سکولونو کمی ده، د کومې لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروي کنډکټ کړی و یا چې کومه اسسمنت هغه د استادانو کړو، بیسیکلی دا اسسمنت چې را تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله ده هغه تاسو مونږ ته هایلایټ کړي، نو هغه کې بیا ډېر استادان داسې وو چې هغه بیا خپل گریونسز یعنی خپل شکایتونه ورکړي چې مونږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او مونږ په دې باندې ځان ایڈوانس کول غواړو چې سیستم روان وي پهغه باندې به ځان پوهوي. لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده، آرټیفیشل انټیلیجنس کزه تاسو ته وایم مطلب چې نن نه لس کاله مخکې چې چا ډیګریا نکړي دي هغه ته خود دې شي پته نشته، خو اوس که مونږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو مونږ دغه سټڈی کول غواړو، داسې استادان هم دي. نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنت شو پغه کې خدا مونږ ته پته لګېدلې و چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره کې کمزوري دي هغه ته کوم ایڈوانس ٹریننگ ضرورت ده. خدا شه مونږ ته په کار خدا دا چې دا مونږ په ټولي صوبې کې وکړو، خو یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را دي استادان دا تپوس وکړي شي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کم ده. ادارہ وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخست دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخست دي. پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانو زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دي. د سیړن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50%، اردو کې 3.5% نمبر اخست دي. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیوال اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د ټولې آبادی 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچا پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.5 میلیونه، سند کې 1.4 میلیونه، خیبر پختونخوا کې 4.5 او په بلوچستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې د 15 نه د 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکوونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټ لا عمل معاشي ستونزې او بې وزلي ده.
تابادي زیاته ده، بلداد جیل ته قدرتي او انساني آفات تیر شوي دي، تو اثر د شعور او د بیداره شرع چې د آقا هم نسبتا کم ده، خو و سره دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی، مهنګایی ډیره ده. بل خبره مهمه چې کوم ده نو هغه دا دی چې دلته طبقاتي دی، دام تعلیم دی، د غریب د پاره چې تعلیم بل شانته دی، د مالدار د پاره بل شانته دی. بیا کم تعلیم چې ماشومانو کی نو د بدن برغه دلت تعلیم د روزګار د پاره ویلی کیږي او دا کم تعلیم چې غریبانو کی ناغي ته داغه تعلیم په بدل کې چې دینو او روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کم ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی کوم چې 85 سلنه ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرح 85 سلنه او په بلوچستان کې دا کچا یو کم 50 تا راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورې اوس ته خبرونه نیمایي ته را رسیدلې. د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. پولیسو ویلی چې په ډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسټم یو چارواکي او یو پولیس والا وشل شوی دی او دوه پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا ماسخوتن هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یارک تاڼې او ورسره نیستي د کسټم دفتر په ګاډو ډسې وکړې. د برید سیمواري لا چا نه دا منلې. په بلوچستان کې د تراګریزي پولیسو ویلي چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال 14 مشکوکه وسلوال وشل شوی دی. د سی ټی ڈی پولیسو نن په بیان کې چې د فبرورۍ په 18 د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال 8 وسلوال وشلې دي. په دې پیښه کې 3 امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال 6 مشکوکه وسلوال وشل وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداری ورکړې دی. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې د فبرورۍ له 14 تر 20 پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجود ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسالې لا هم موجود دي. مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو اوره اوس ورسو د یو ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په ملاتړ په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو ځایي اوسیدونکو په ګډون د ښار د پاکولو اشر ترسره شوی دی. د برنامې منتظمینو د دې اشر موخې د ښاري فرهنګ دودول، د ښار پاک ساتنه، د ځوانانو یووالی او ښاریانو ته د دې فکر ورکول چې کثافات او خزرې خپلو ټاکلو ځایونو کې رغوي او غرسوي. بخنه غواړم په خوست کې شرونه د خلکو یو لرغونی دود دی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او ښاریانو په ګډون اشر ترسره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال مشال راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه، چې یو برخه 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژې چترلان جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 420 کسبدانی دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي. او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده، چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونې ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت ترسره نکړي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیرالله حیران وویل:
په کار کې چې اوسېږم، راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم یې د کار په بېلابېلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گذار نه کم، ځکه د کار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کېږي. او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استاسې هغه کاري تهذیب هم غلط تعریفوي، او د دې تر څنګ د دولت ډېر مصارف پکېږي، د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
په اکثریتو ځایونو کې کثافت دانۍ نصب شوي دي. له هغو کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي، هغه زموږ غوښتنه ده چې په هماغه مشخصو ځایو کې کثافت دانۍ کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم. چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافت دانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خروالی سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي، بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی ښار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوسته یو بل رپورت طرف ته. په خبر کې د پښتو د غزل بابا میر حمزه خان شنواری 23 تلین المنسل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په مختلفو ځایونو کې غونډې جوړې شوې او دغه شاعري او ادبي خدماتو ته پکې کتنه وشوه. فرهاد شنواری په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د فبروري په 13 نیټه د پښتو نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری 23 تلین لمانځلی شي. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو د غزل بابا په نوم هم یادیږي، په خپل وخت کې غزل، نثر، نظم، پښتو ډرامې، افسانې او نوولې لیکلې دي او ځنې غزلې، نظمونه او افسانې ډېر شهرت لري. شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د امیر حمزه خان شینواری په ادبی خدماتو باندې خپل خیالات شریک کړل.
حمزه بابا د غزل د بابا په حیث باندې خلک پیژنې، خو هغه د نظم هم ډیر لوی شاعر دی. د دې سره سره په پښتو اردو کې په تصوف او فلسفه باندې ډیر ژور لیکونه کړي دي، په وحدانیت باندې ډیر ښه لیکونه کړي دي، ان تر دې چې مزاحیه او طنزیه مضامین هم لیکلي دي. ډیر د اعلی پای په سوونو کتابونو سریزې لیکلي دي او ډیر مدلل ډیر لوی د حمزه بابا خطونه چې دي هغه هم ډیر قیمتي خطونه دي، مختلفو خلکو په کتابی شکل کې چاپ کړی دي. خو کله چې مونږ ګورو نو د حمزه بابا د ډرامو چې د ریډیو پاکستان لپاره شپږ شلې نه زیاتې ډرامې لیکلې دي، دا غې ډېر خلک صفتونه کوي مشران. د دې سره سره د پښتو وړمبی فلم چې د لیلا مجنون په کال 1920 کې جوړ شو، دغه فلم چې د دې لیکوال هم حمزه صاحب او شاعر هم حمزه صاحب، ډېر د لوړې پایې نظمونه حمزه بابا لیکلي دي. په هغې کې خاص کر راځه چې یو جوړه جنگړه په ځنګل کې، دغه نظم داسې دی چې په دغه نظم کې تغزل دی، ډېر شوخ او پوخ نظم دی او ډېر تر او تازه نظم دی. مودې تیرې شوې خو دغه نظم شهرت کم نشو او نه به کم شي.
اباسین یوسفزی وایي چې امیر حمزه خان شینواری د کلاسیکي او جدیدي شاعرۍ ترمنځ یو پل دی، یعنی د پخوانو شاعرانو وروستی شاعر او د نو شاعرانو لومړی شاعر دی.
قلندر سے بوی چې دا د قدامت او د جدت ترمنځ پل دی. نو د حمزه بابا کردار په د پښتو شاعرۍ په دنیا کې د پل حیثیت لري. حمزه بابا قومي رنگ چې مونږ ګورو لکه وای چې وای غیار چې د دوزخ ژبه ده زب جنت ته د پښتو سره ځم، یا حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون نه قافلو سره ځم. نو د حمزه بابا قومیت هم لا جواب دی. د حمزه بابا تصوف چې کله مونږ ګورو پای کې وای ته چې ماته وای چې زمانه ځان قربان کا، ځان له ځانه څنګه قربانیږي زه حیران یم، او یا دا وای چې حسن خدای یو خو په بار بار چې مینېږم دا د خپل وجود خواره اجزا راټولوم. خو په مجموعي توګه د خوشحال خان بابا نه پس که څوک په ادبی شعری دنیا کې او په ادبی دنیا کې د لوړ مقام او د نامې جامې خاوند دی نو هغه حمزه بابا دی، ځکه چې حمزه بابا شاعري هم د ډېرې لوړې پایې کړې ده او نثر هم د ډېرې لوړې پایې لیکلی دی، او زمونږ په نصابونو کې حمزه بابا د پرایمري نه والے تر د پی ایچ ډی پورې شامل دی. نو دا د هغې د لیک او د هغې د هنر عظمت دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز وای چې د مختلفو دورونو نه راتیر شوی غزل امیر حمزه خان شینواري کره پښتون شو او په دې کې پښتني اقدار ورځای کړل.
چې هغه غزل چې عربو کې پیدا شو، په ایران کې پخړ پوز شو، روخانیانو کره مسلمان شو، خوشحال کله زرمې شو، حمزه بابا کره دغه غزل پښتون شو. دا ما ټول عمر ویلی دی او ټول عمر چې دا یو حقیقت دی، دا یو لوی حقیقت دی چې حمزه بابا یو کلک پښتون او کلک مسلمان وو. خو هغه مینه ده او که محبوب دی، خو هغه سره چې کوم دی هم په هغې کې په هر څه کمپرومایز کوي، خو په پښتو باندې کمپرومایز چا سره نیټ کوي. ما ټیټ ورته لیمه که زما سر نیټ ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. داسې کیسې دي چې ستاناز میں پختو اخلی خو غرور زغملی نه شي، او دا یو د په سر سترګو خو دا بل به پکې نه وي. حمزه دا حد د بیدارۍ خو نه دی چې در تو ګورم اده ښکاري. زه د حمزه بابا د فکر او سوچ ته په دې حیران یم چې د هغه مراد شینواري مونږ ته ویلی چې بابا مونږ چرته په لیکلو نه لیدلی، او بابا دومره لیکل کړي دي چې مونږ پښتو اکیډمي غونته کې اداره پر غونډولو باندې هم ستړي شوي وه، او بیا هم چې کوم دی پرې نیمګړې وه. پی ایچ ډی پرې درې شوي دي، ایم فل پرې ډېرې زیاتې شوي دي.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې په لنډی کوتل یا لواړګي کې زیږیدلی و، او په 1909 کې وفات شوای. د نوموړي کتابونه غزونه کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپارلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار یې چاپ شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ. پاکستان کې د پښتو فلمونو جوړونکو عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتارټي د کلرس نومې غیر دولتي تنظیم سره په ګډه هغه ته د پیرزوونو وړاندې کولو یو پروګرام کړی دی. د فبروري پر 14 د پېښور په نشترحال کې دغه پروګرام جوړ شوی چې پکې یو شمېر هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسما گل په رپورٹ کې اورو. پېښور نشترحال کې فلم ساز عزیز تبسم ته پیرزونې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمند عجب ګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل د عزیز تبسم پر رنگ تنان په پیړو کې یو وار زیږیږي چې نړۍ له نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پر مخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجنډ دی. دوی د خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکور کړی دی. دا نه بعد ظاهر ده د دې فینانشل مسایل دي بدل خپل کار به کول لایف باندې او اصلا فلم انډستری هغه پیریډ شروع شو چې په هغه کې ډیسټربنس شو کنه. خو بهر هل موږ دې مس کوو او موږ دا وایو چې دې راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي دې فلم لږه وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز د ملک کې ډیر کم شوي دي. خصوصي طور باندې زموږ صوبه کې بالکل نشته او کشتا نو هغه ډیر داسې نه دي چې هغه سډیر ښایي کنه.
پر عین وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل اوسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا که سبق قاموس قصه دا فلم ار اړخی په کتونکو داسې جور اثر پریخي چې تر لسیزو تیرو دو باوجود یې تر نن یاد ساتي.
سټیټس وو د پښتو فلمونو هغه په ځای پاتې نشو نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه ته وي. زموږ پښتو فلم انډستری د زوال په لور روانه بلکې زوال پذیر ده. خو کوم ګورو دا خلک وایي چې موږ د فلم دغه ختم شو د سینما اهمیت خو نه دی ختم. تاسو انډیا وګورئ الته د سینما اهمیت هم شته د فلم اهمیت هم شته. ټولو نه زیات چې کوم د تجارت منډه نن سبا د انډین فلم انډستری ده.
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په څیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده؟ د دغه پښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل په فلم د سرمایه کم لګښت کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري. نوموړي زیاته کړه
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر دی او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي. خپل لور په وینا جو فلم کتور لاړم نو فلم چې شروع شو هغه الک جنې ته یو ګلاب بل ور کوي داسې پورا هاوس کې دو ګلاب خوشبو راشي. زلزلہ خي زلزلہ چې راځي نو دا ګل شي. دا سینما چې کم جوړي کې پدې باندې دانه خرچ راځي لکه چې عام سینما غانو دس سینما غان باندې چې کم خرچه راځي هغه په یو سینما باندې راځي لګیا دا. لیکن دا چې راځي پاکستان ته زما خیال 25-30 کال به تیریږي ولې دا سه سرمایه کار بنی چې هغه یو سینما هال باندې د 30-40 سینما غانو خرچه کوي.
د فلم ساز عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایرکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړ چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پرله پسې دوام ورکړو. عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی. د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام، ټوپک زما قانون، ادم خان درخانه، ګڼکپ، ارمان، نوکر، دروغ رښتیا، خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. سلور اتیا کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل د وخت تېرېدو سره دا خبره حساسه ولا چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې په رنګ پاتې نه شو ځکه یې له هېواده کډه کړې او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تېروي. خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګه شي خو لوی لګښت او مهنت ته اړتیا لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو اوري ورزوست یو بل رپورټ طرف ته. د مومندو د امبار اوسیدونکو وای چې د کروندې لپاره د اوبو له کمی سره مخامخ دي. دوی زیاته کړې ده چې د باران په اوبو خپلې کروندې کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومندو ډیم ورته اوبه ورکړل شي ځکه چې د ډیم لپاره د دوی غرونه هم اغستلی دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د 1000 روپو په لګښت په امبار پلانغار پنډیالې کې د اوسې خلکو لپاره د سکلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترگزی پی رپورٹ لري.
دمبار تحصیل و سیدون کے غواړي دا غوی کروندو ته دی د مهمن دیم نه او بور کړی شي.
دی وای دغه باندې چې د مومندو په پندیالې پړانګار او امبار سیمو کې د سواد پسین جوړیږي د دوی زمکه پکې هم خراب شي په بدل کې دورته او بوار کړی شي نمبر وسیدون کې مقصود خان عثمان خیل وای سیمه د هر رقم کروندو لپاره برابر ده خو او به پیدا شي
کو دلته تاسو پته یې یعنی نو دلته د اوبو چې کمی د ډیری لاندې دي 130-140 گز کې دي دا نیر چې د غشي نو دي سره دا وبم چې کمری ستور دا بم لګرا برابر شي او بل دي چې دلته علاقه چې کم ده په دې کې 98 پیسې زمکه چې کم ده دا برانی وبو ده نو دغه زمکه وبم کې آباد شي ټول تاثیر خو نه بادېږي او به هر حال دو درې وی سو دا چې کم ده دا به کې آباد شي
میرویس خان عثمان خیل وای سیمه کې په باران کروندې کېږي ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرني او خارونو کې مزدوریانو لذي د وویل که اوبه پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي
مبار تقریبا 80% آبادی هغه د چکم انډرګراوند وړي د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو هغه سیستم دوی جوړ کړی وو خو هغه سیستم چې کوم دی هغه د اوبو چکم سطح ده نو دا ښکته روانه ده نو دغه د وژنه زیاتر کویان وشلو نو چې د شیو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر د اوبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي دا غي سره به دا مسائل اوار شي
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی څاروي هم ساتي د مومندو د دغه بند جوړونې لپاره د کمشنرۍ انتظامی او ذمهوار مشال رډو ته وویل هغه ته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سوات د سیند ترمنځ لوی لوی غرونه دي خو د صوبای حکومت د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټې یو بل غړي محبوب شیر مومند وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کوم دی دا پینډیالې او پرامبار او پرانګار دی ډیو تحصیلونو ته آدلډي ډیم نه ورته دواره به منظور شوي دي او نور 18 روپو دپاره مونږه اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلي پینډي ته کاغې اپروول ورکو او سی ایم سی پی کړي شو نو انشاءالله دا پراجیکټ به شروع کیږي
د مومن ډیم ته جوړېدو نه وړاندې هغه ته دوه نهرونه ترتیب شوي یو پلانګار او بل دامان نومي سیمه ته هغه باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي په 2019 کې شروع شوی دغه بند په حواله ویل شو 2025 کې به کارونه ختم شي خو شاوخوا یو کال وړاندې بیا ویل شو 2026 په نیمایي او یا له هغه څو میاشتې پس په بند مکمل جوړ شي شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور
اروپای اتحادیه په خپل یو ریپورت کې خبرداري ورکړې ده چې افغانستان کې سره لدی چې جګړه پای ته رسیدلې خو د ماینونو د جګړې څخه د پاتو نه چاودو مهماتو ګواښ پسې پاتې دي او د لسی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ژوند اخلي دغه ریپورت کې یادونه شوې ده چې په تیرو دریو لسیزو کې دغه ماینونو مهماتو لسګونه زره کسان مړه یا ټپیان کړي دي او ټینګار کوي چې د ماینونو ګواښ د لوګې د شدید ناورین تر څنګ د میلیونونو افغانانو ژوند لږ ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي ریپورت کې وایي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند پیخي بدل کړي
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی اوس کور کې وزګار ناست یم اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچه ډوډۍ د خپلله دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي
د
اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمېر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولی شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو څوکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14 ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمېر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي وو چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هر ورځ کې موږ درته لدې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړلې وي. نن په دې موضوع خبرې شوې دي چې روژه څه معنا او د دې مقصد یا مقصد د موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانوي راځي چې ورته غوښ شو.
د روژې په هکله ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید دومره ووایم چې الله تعالی جل جلاله فرمای کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د بنی آدم او د انسان هر عمل د هغه لپاره دی، خو یوازې روژه چې هغه یوازې او یوازې زما لپاره ده او زه د هغې بدله او جزا ورکوم. مونږ چې دی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورو او دی ته وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صوم جنه، دروژی مثال دی او سپر مثال دی، او روژه د صبر یو باعث او لامل دی. نو روژه په انسان کې یو احساس ژوند کوي، او احساس چې دی هغه وختي احساس نه، احساس د یو مفکرون هم دی، احساس د انسان د فکر نوم دی چې هغه همیشه د انسان سره ژوند دی. خو چون کې په انسان باندې مختلف احوال دا سرازی چې هغه مفکوری نه کله کله غافل کیږي، نو په دې خاطر باندې د روژې بار بار راتګ څو ځل راتګ چې هر کال د مسلمان په ژوند کې روژه راځي، هغه الله عز وجل هغه احساس د دغه انسان بیا را ژوند کوي. رومبه خدا دی چې انسان چې څومره اعمال کی دا غی خیر خیګړه معلومیږي او د خیر خیګړي خلق صفت کې چولا فلان کی دا کار او دا کار او دا کار او، لیکن روژه انسان د 10 نیکو اعمال په لور باندې سوق کوي چې دا غی نیکو اعمال نه یوازې د غون کې انسان او الله عزوجل خبري. باید یو پټ راز د الله جل جلاله او د بنده مابین کې تل ووسی چې د هغې اجر یوازې الله عز وجل انسان ته ورکي، او حتی هغه کومې فرشتې چې نیک اعمال لیکي چې هغوی ته هم اندازه ونه شي. نو د دغه وجدان او احساس د ژوندي کولو لپاره الله تعالی جل جلاله روژه رالیږلې ده چې یو سړی په خپله د ولږې اندازه وکړي، وږی شي، نو هغې ته به د هغه بېوزلو فقراو مساکینو احساس هم وشي چې هغوی د یو وخت مړۍ لري او د بل وخت نه لري. هغوی خپله ځان وګه پریدو او خپل بچو ته یو څو ورکي، او یا یې بچی د هغوی په مخ کې ژاړي او د ولګینا ډیر بدحال وي، چې دغه انسان په هغې باندې رحم وکړي او د هغوی د کور د نغری بندوبس وکړي، د هغوی د کور د اخلي پخلي بندوبس وکړي او د هغه ماشومانو ګیډه وپالي. دا د دې لپاره چې د هغه مظلومو بېوزلو انسانانو په حال باندې انسان رحم وکړي او د هغوی د حال احساس انسان ته وشي، الله عز وجل د روژې غوندې یو عظیم نعمت مسلمانانو ته رالیږلی دی چې دغه په حقیقت کې د تربیت دپاره یو مدرسه ده چې په دې کې موږ داسې درس واخلو چې ټول عمر پورې یېر نه کړو او بیا چې کله راشي باید زموږ تخوا د هغه نه زیاته شي. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس صدرا. نبی علیہ السلام مبارک سینا ډیر فراخ وا ډیر سخاوت پہ کاوه خو په رمضان کې به هغه ډیر زیات سخی وو. نو د سخاوت لپاره چې انسان سخاوت وکړي الله عزوجل د روژې مبارک میاشت را لېږلې ده چې موږ په بېوزلو انسانانو باندې سخاوت وکړو او د کرم نه کار واخلو. الله عزوجل دې د روژې د حقیقي مقاصد نه موږ ټول خبر کړي او الله عزوجل دې موږ ته د داسې عبادتو چې یوازې د الله جل جلاله لپاره او هغه ته علم او هغه اجر راکړي موږ ته توفیق راکړي. والسلام. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د شهر جید دایرة الاوقاف څخه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.